د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، په تازه غنه کې مو نجیب امیر هرکلی کوم. په خبرونه کې لننګرهار، خوست او کوټې نه د مشاعرو راپورونه درته لرو، خو په سر کې د یو اوسمهالي ادیب د یاد غونډې ته سر ورښکاره کوو. په کوټه کې استوګن د پشین سیمې سره تړاو لرونکي د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان ته پر 28 مئی د بلوچستان د صوبایي حکومت له لورې پر درو کتابونو دارالامان، ترکیه د تهذیبونو په زانګو کې او خاپیرې د کوه قاف چې پښتنې شوې درې صوبایي ادبي ایوارډونه ورکړل شوي. دارنګه تابان د بلوچستان لومړی شاعر ګرځول شوی چې په یو وخت کې درې صوبایي ادبي ایوارډونه ترلاسه کړي دي. ډاکټر لیاقت تابان 19 کتابونه لیکلي دي چې 14 کتابونو یې پر ملکی او صوبایي کچه ایوارډونه اخیستي دي. نور حال د صمد شبنم په راپور کې.
د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان نه یوازې د سولی پښتونخوا بلکې د بلوچستان لومړی لیکوال ګرځول شوی چې یو وخت یې پر خپلو درو لیکلو کتابونو درې صوبایي ادبي ایوارډونه یا جایزې ترلاسه کړي دي. ډاکټر تابان د بلوچستان د پښتون میشت سیمې پښین اوسېدونکی دی او دا وخت په کوټه کې د بولان میډیکل پوهنځي کې د نیفرالوجي څانګه کې خپل دنده ترسره کوي او هم د دې څانګې مشر دی. د کوټ پونتون پښتو څانګه کې ښوونکی ډاکټر جاوید اقبال خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ډاکټر لیاقت تابان د ادبي هلو ځلو په اړه څه داسې وویل.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، پښتو ادب لپاره دغه خدماتو ته چې ګورو سړی حیران شي، ځکه چې دی خو چې دی یو پخپله لکه د طب ډاکټر دی، خو دې سره سره د ادب ته چې څومره وخت ورکړی دی هغه لکه ډیر زیات د سایلو وړ دی. پښتو ادب کې د ده ډیر زیات خدمات دي، او بیا یو دغه هم نه دی، د په تحقیق کې هم کار کړی دی، په تنقید کې هم کار کړی دی، لکه چې کم زموږ کلاسیکي ادب دی هغه د حنان او شدا په حواله سره دی، یا حمید او شمس الدین په حواله سره دی. د کار ته چې ګورو نو هلته تحقیق هم پکې شته دی او تنقید هم پکې شته دی، په رسانو باندې هم د کار کړی دی، هغه هم تحقیقي رنګ لري. نور هم لکه د مقالې هم ما کتلی دي، او د ده چې کومې سفرنامې دي، د ده چې کوم ناولونه لیکلي دي هغه ډیر زیات په پښتو ادب کې د دې خپل اهمیت دی. او زما په خیال دا بیخي دا چې کوم د نن نکات دی یا روان چې کوم وخت دی، د ده دغه چې کوم خدمات دي دې ته به پښتانه په درانه سترګه ګوري، ځکه چې پښتو ادب ته د ډیر څه ورکړي په مختلفو دغه کې، او انتهایي مصروف ترین ژوند دی. خو په دومره مصروف ترین ژوند کې او د چې دی دومره زیات کتابونه لیکلي دي چې زما خو خپله پر رشک راځي.
ځوان شاعر حافظ الله یاد د ډاکټر لیاقت تابان ادبي لیزلې د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی شتمنۍ ګڼي. هغه د مشالې ډو سره په خبرو کې وویل
ډاکټر لیاقت د لیکوالۍ په اړه باندې خبره وسي، نو په که تحقیق راواخلې، که سفرنامه راواخلې، که ناول راواخلې، فکشنل او نان فکشن کار سي، که د نور تحقیقات راواخلې، لکه پر پښتانه دغه باندې چې کړي دي، سندرغاړو باندې، موسیقۍ باندې کړي دي، دغه رنګه پر رسنیو باندې کړي دي، سولې پښتونخوا، نو ډېر هر اړخیز کتابونه لیکلي دي چې یو محقق کولی سي چې له دې کتابونو څخه ډېر تر ډېره پورې مرسته ترلاسه کړي. او د دې تر څنګ که فکشن راواخلې، نو هلته کې هم د ټولنې ډېر ښه انځورګري سوې ده. بلکې که زه دا ووایم چې دا یوه خبره لکه دلته چې کېږي، شاعر یا لیکوال چې دغه د ټولنې سترګې دا بالکل د دې خبرې حق ادا کړی دی. که موږ د دې سفرنامو ته وګورو، دواړو سفرنامو ته، نو هغه سفرنامې چې دي هغه ډېرې د معلوماتو څخه ډکې دي، داسې روایتي رنګ نه لري لکه پخوا چې موږ روایتي سفرنامې لیکلې. بلکې که څه هم د سفرنامو ارزښت چې کم دی هغه ډېر کم شوی دی د ګوګل میپس یا د دې راتګ سره یا د رسنیو د راتګ سره، خو بیا هم دا ډېرې ګټورې سفرنامې دي. په دې کې هر اړخیز معلومات راخیستل شوي دي، هغه ټولنې د دې ټولنې سره کوم موازنه کړې ده، سره کمپیر کړې دي. او د دې تر څنګ هلته د ډېرو لیکوالانو څخه، د هغه ځای د اوسېدونکو څخه، د ادب په اړه، د سیاست په اړه باندې بېلابېلې پوښتنې شوي دي، هغه پوښتنې دلته ذکر شوي دي. د ځوان کول او د پښتو ادب دپاره که زه دا ووایم چې دا ملغلرې دي، دا ډېرې ګټورې دي. هر ځوان لیکوال کولی شي چې دغه ناولونه ووایي، تر څو پورې دی د ناول په دوه بنیادونو باندې سر خلاص کړي، د هغه جوړښت بل د هغه مضمون.
ډاکټر تابان د پښتو ژبې پر بېلابېل اړخونو 19 کتابونه لیکلي او 14 کتابونه یې پر ملکي او صوبایي کچه جایزې ترلاسه کړي دي. هغه د مشالی ډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې زه هڅه کوم چې د پښتو ژبې لپاره معیاري یا په ټول پوره کتابونه ولیکم.
ایوارډونه اخسل یا ورکول دومره معنی نه لري، صرف یو داسې مقابله په ټولنه کې چې مقابله وي نو هغه ښه ادب تخلیق کوي، چې مقابله نه وي بس بیا یو جمود وي. نو د دې جمود د ماتولو لپاره هر کال چې دی د صوبایي حکومت لخوا چې دی صوبایي ادبي ایوارډ ورکول کیږي د پښتو په درې شعبو کې، په شعر کې، په نثر کې او په فکشن کې. نو دا مقابله داسې چې ځوانان مشران ټول وهڅوي او دا کوشش کوي چې معیاري شی میدان ته راشي. هر لیکوال هڅه کوي چې بهتر سے بهتر کار وکړو او د خدای فضل دی چې هر مقابله لزما کتاب تللی دی، هغه سن سره وړي دی، دروسه پوری سورلس کتابونه زما مقابله ته تللی دی او په دې سورلس کې چې دی دیالس کتابو صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی دی.
د ډاکټر لیکتابان لیکل سوی نونس کتابونه په دې ډول دی: زما دا وړي زړګی راکړه په ناپوهی می درکوي نه پوهیدم. دا کتاب د کندهار او هلمند یونلیک دی چې د کندهار ښکلا مجله کې د 2015 څخه تر 2016 میلادي کال پورې کیسټواره هم چاپ شوی دی. د نیازبین کابل وژمه دا کتاب د کابل یونلیک دی چې په 2009 کال کې د پښین وسنه مجله کې کیسټواره چاپ شوی دی. د شیدا اوانان پر تلیز جاج دا کتاب په 2001 کې چاپ شوی او هم په دغه کال یې صوبایي ادبي واډه خستی ورسره د ایر ایجوکیشن کمیشن لخوا پر ملکی کچه باندې د ایم ایس په کورس کې شامل کړل شوی دی. د سولی پښتونخوا پښتو رسنۍ دا کتاب په 2008 کال کې چاپ شوی او صوبایي ادبي واډه خستی ورسره د کوټ پونتون د پښتو څانګې د ایم ای کورس کې د شاملې دو سره پر ملکی کچا د ایر ایجوکیشن پاکستان د بی ایس په کورس کې هم شامل کړل شوی دی. د امید او شمس الدین پرتلیز جاج دا کتاب په 2011 کال کې چاپ شوی، هم په دغه کال یې صوبایي ادبي واډه خستو ترڅنګ د ایر ایجوکیشن لخوا د ایم ایس په کورس کې هم شامل کړل شوی دی. تابانی فکرونه لومړی ټوکې په 2012 کال کې چاپ شوی. پښتو موسیقي دا کتاب په 2015 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال یې صوبایي ادبي واډه خستی او سره د باچا خان پونتون 400 په پی ایچ ډی کورس کې شامل کړل شوی دی. د کامګار او علی خان پر تلیز جاج دا کتاب په 2016 کې چاپ شوی. زوریدلی سره یو سول د ناول دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال یې پر ملکی کچه د اپیزال پوری د سیالۍ لومړی صوبایي ادبي واډ یا جایزه اخیسته. دارالامان د ناول دا کتاب په 2018 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال یې پر ملکی کچه د مشال ادبي واډ اخستو ترڅنګ په 2022 میلادي کال کې صوبایي ادبي واډ هم ترلاسه کړی. د ښکلا پتپاس دا کتاب د تایلند یونلیک دی، په 2009 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي واډ هم ترلاسه کړی. د تاشکند د کند څکه دا کتاب د ازبکستان یونلیک دی چې په 2011 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي واډ ترلاسه کړی. د زمزم تنده دا کتاب د حج یونلیک دی چې په 2014 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي واډه خستی. د جنت په جزیره کې دا کتاب د موریشس او متحده عربی اماراتو یونلیک دی چې په 2015 کال کې صوبایي ادبي واډه خستی. د سپوږمۍ انګړ دا کتاب د ملشیا یونلیک دی چې په 2014 کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي واډ ترلاسه کړی. ترکیه د تیزبونو ځانګو دا کتاب د ترکیه یونلیک دی چې په 2018 کال کې چاپ شوی او په 2022 کال کې صوبایي ادبي واډه خستی. شاپيري د کوېکابچی پښتنې سوی دا کتاب د آذربایجان یونلیک دی چې په 2018 کال کې چاپ شوی او په 2022 کال کې صوبایي ادبي واډه ترلاسه کړی. مستی د مسایی د ځناور په ځنګل کې دا کتاب د لیبیا یونلیک دی چې په 2013 کال کې چاپ شوی دی. ډاکټر لیکتابان د پښتانه متریکی لیکوال د مرکزی مشر په توګه د پښتو ژبې لپاره خپل چوپړ وهي او غواړي چې د پښتو ژبې او ادب لمنه په خپلو کتابونو نور هم پراخه کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا سمت شبنم چې د لیاقت تابان په یاد د جوړې شوې غونډې حالې تاسو ته درکاو. د د خبرونې په دې برخه کې د ځوانې شاعرې فرشته بهار یو شعر د هغې په خپل غږ کې تاسو ته وړاندې کوو، خو دا یادګیرنه هم درکوو چې وروسته به ځنو ترسره شو مشاعرو ته ځو او د شاعرانو شعرونه به دراورو.
غزل دے نرازی بیارا تا دروغ وائی، نرازی بیارا تا دروغ وائی، دزڑ درزارا تا دروغ وائی، زستا پخلا باندی یکین لرما، زستا پخلا باندی یکین لرما، بکی دنیا را تا دروغ وائی، د نور جمعې تیارې اغوستینې دي، د نور جمعې تیارې اغوستینې دي، نشته رڼا راته دروغ وایي، بېګا یې ماتې د راتلو ودې کړې، بیا به سبا راته دروغ وایي، مالی سکون دې هلک هسې وایي، عشق دې بلا راته دروغ وایي، مالا سکون دے حلک ہسے وائی، عشق دے بلا رات دروغ وائی، پتو ویزو نزان ترخیر منکڑو، پتو ویزو نزان ترخیر منکڑو، شیخ و ملا رات دروغ وائی، زما تصویر ور سرشت دے بہار، زما تصویر ور سرشت دے بہار، ندے تنہا رات دروغ وائی، نرزی بیا رات دروغ وائی، دزڑ درزا رات دروغ وائی،
د ځوانې شاعرې فرشتې بهار شعر مو واورید. اوس تاسو د شعرونو محفلونو ته بیایو. پیل له ننګرهار. په تیرو کلونو کې په جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وې چې 19-15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعرې به یې کولې، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د آزادو ادبي غونډو او مشاعرو لړۍ پیکه شوې ده. خو یو شمېر ځوان شاعران چې چرته په چکر لاړ شي یو بل ته په خپلو شعرونو ویلو خپله شعري تنده خړوبوي. په جلال آباد کې د مشال لاډیو خبریال د څو تنو ځوانو شاعرانو پر بنډار چې مشاعره جوړه کړې وه ورپېښ شوې او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
د جون په 15 مازیګر مهال د بیسودو پله ته څیرمه د کابل سیند په غاړه څو تنه ځوان شاعران سره راټول شوي ول او یو بل ته په خپل شعرونو ویلو سره یې خپله ادبي تنده خړوبوله. ځوان شاعر حضرت نور په خپل غزل کې په خپل وجود کې د ټولي دنیا سا لیدله.
زما سهره بچ اکثر ته آشنا ښکارېده، زما وجود کې به د ټولي دنیا سا ښکارېده، هر یو مزل پسې مزل د ژوند ستړی کړم، هر یو راته تر بل انتها ښکارېده.
د شهاب ارمان په نوم یو بل شاعر بیا په خپل غزل کې له خپلې محبوبې نه د ژوند او مرګ په اړه د یوه انتخاب غواړي.
تر همدې ځای مې پوره ده، زه اوس مړ شم او که نه شم، ستا د وراده تلو صحنه ده، زه اوس مړ شم او که نه شم، ما ویلو چې یو ځل به دې وینم بیا به مرم، ستا په غېږه کې مې شپه ده، زه اوس مړ شم او که نه شم.
خو د جلیل سادات په نوم یو بل شاعر بیا د مینې له روایاتو سر ټکولو.
وای سم د زړه خوړل دي نو دا مینه ده، او ځان بربادول دي نو دا مینه ده، او تورو شپو ته تلل دي نو دا مینه ده، بل ته ټیټېدل دي نو دا مینه ده.
د قیس هاشمی په نوم بیا یو بل شاعر په خپل یو اوږد نظم کې د ژوندي پاتې کېدو ارمان کړی و.
زه نه غواړم چې مړ شم، زه غواړم چې دا خپل وطن ودان وینم خدایه، زه غواړم په خندا خپل یتیمان وینم خدایه، زه غواړم چې ماړه ټول غریبان وینم خدایه، زه غواړم چې خانان ملا خانان وینم خدایه، زه غواړم چې په ځان کې مې انسان وینم خدایه، زه غواړم چې په امن کې خپل ځان وینم خدایه، زه غواړم چې هر څوک د ځان په شان وینم خدایه، زه غواړم په مریخ کې افغانان وینم خدایه، زه غواړم چې کرکټ د راشد خان وینم خدایه، زه غواړم چې خپل ټول ټول افغانستان وینم خدایا، زه غواړم چې زه هم ټول جهان وینم خدایا، زه غواړم چې په ویخه پاچا خان وینم خدایا، زه نه غواړم چې مړ شم.
دې مشاعرې ته یو شمېر هغه ځوانان هم ورټول شوي ول چې د سیند غاړې ته په چکر ورغلي ول. د محمد رحماني په نوم یو تن ځوان چې په دې مشاعره کې یې ګډون کړی و، مشال راډیو ته وویل چې په مشاعره کې یې د شعرونو له اورېدلو خوند واخیست.
پخوا به دغه مشاعرې کېدلې په کلو په بانور اطرافونو سیمو کې، نو د دغه مشاعرو څخه به موږ ډېر لذت اخیستو او دې زموږ په فرهنګ او په کلتور باندې دا ډېر یو مفید اغیزه او ډېر اغیزناکه ده چې دغسې مشاعرې وشي او زموږ دغه ځوان نسل هلکان ټول تشویق شي دې ته چې تر څو دغه ټولنې ته او خپل ژبې ته خپل ادبیاتو ته خدمت وکړي.
د ذکر وړ ده چې په تېر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې به لسګونه ادبي ټولنې فعالې وې چې اونیزې 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعرې یې جوړولې، خو له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي له کلنیو دودیزو مشاعرو پرته چې په سرکاري توګه جوړې شوې وې آزادو ادبي ټولنو لا هم خپل فعالیتونه درولي دي.
د جلال آباد له مشاعرې به مو خوند اخیستې وي. اوس ورزو خوست ته د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د جون په 8 نیټه مشاعره جوړه شوې وه چې په کې ګڼو سیمه ییزو شاعرانو برخه واخیسته او لسګونو د شعر او ادب مینهوالو یې شعرونه په مینه واورېدل. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د لسګونو ځایي شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامې تابعه کوونکي وایي له دې مشاعرې موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعرې یو تابعه کوونکي داود باور مشال راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مفتل چې د محصل په نوم مشاعره ایجاد کړو، ځکه په ټولو پوهنتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلینو کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر ته کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل دا د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعرې په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
په مشاعرو خو که غږیږو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک ادبیات کې زده کوي، ادبیاتو نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عاطفې لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي، یعنی سکه د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم دا ده د فرهنګي مسؤلینو نه چې شعر نه نوره توقع نه کړي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه ماحول جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستیو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول. شاعر ګل پاچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توی چې په زړه کې د غیرت ټکې ژوندۍ وو، انزور مې کړې وطن بس دنیا ته مې ډالۍ کړې، د زړه د زخم وینو ته مې صبر کسا کې خوا، ضایع نشوې جانانه شکر تا ته مې ډالۍ کړې. ځوانۍ را باندې تیر شوې، په دا سره پوی نشو چې څنګه رنه لاړې، چا کولا ته مې ډالۍ کړې. ای عمره تر دې عمره دې کتګې د دې دن کړم، زهم نه چا کم نوم ما وفات مې ډالۍ کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته مې کپو مشنتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره، په غل نه په غراز نه وهي، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چا په ته د بیا د وهم په د سایکل نه په غراز نه وهي. یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو په پاګل نه په غراز نه وهي. جوهره تمه ته معلوم یې چې خبر و سره،
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای له نو مزار شما چې نه یې را کولې، نو ولې 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 نو ولې زو پتا نولے زبتا او تکما مینی دلے نولے ولے ولے.
د نجیب لالو خیل رپورٹ مورید لخوسته. اوس یو ور بیا کوټی تزو. د جون پش پغما د کوټی تکتوغ ر پلمن کی فرشی مشاعره شوی چی په مشاعره کې شاعرانو خپل کلامونه برخوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په دې محفل کې خاکې هم وړاندې شوې او اتڼونه هم وشول. دا مشاعره د تکتو غره په لمن کې مازیګر مهال پیل شوې وه چې د شپې ناوخته پای ته ورسېده. یو وارې بیا له صمد شبنم نه راپور اورو.
شرنګهار یې د پایزیب او باهوګانو یې نخرې وې. شرنګهار یې د پایزیب او باهوګانو یې نخرې وې. کوچی و غرسنی و چې په غره پورته کېده.
دا شعرونه د مازیګری په شمال کې د کوټې تک توغره په لمن کې د پرشی مشاعرې مهال ویل کیږي.
خولې یې ملغلیر وې لسامه پر مخ ماتې چراغ لا پر دراوي ژغا یې نه پورته کېده.
دا مشاعره د منظرې مهال د لیکوال او شاعر ډاکټر لیاکتابان د کورنۍ او ادبي ملګرو لخوا ترسره کېده چې لویه برخه ځوانان شاعرانو. د مشاعرې د ویاندوی چارې د ځوان شاعر اپیز الله یاد او عارف تابان لغاړي وې. کوربه ډاکټر عبدالله ناشناس و او مشرتوب یې نقیب الله حساس ته سپارل سوی و. د مشاعرې مهال پر خپل نوبت ځوان شاعر کپیل قربان خپل کلام وړاندې کړی.
غزل ده تو وایه چې څومره درته ګران یم قربانه. تو وایه چې څومره درته ګران یم قربانه. زړه دې راورېژم که تاوان یم قربانه. د زړونو او د خولې خبره یوه نسوه قربانه. دا زړه مې شیراډک اخیر انسان یم قربانه. کیسه د ژوندانه مې وبایللې خو ته راغلې یو ته یې چې په تا باندې ودان یم قربانه. مننه. هغه ژبه شوه ګونګه او هغه سترګې سوې پټې. ویل به یې هر وخت لتا قربان یم قربانه. تو وایه چې څومره درته ګران یم قربانه. په زړه دې راورېژم که تاوان یم قربانه.
پر خپل نوبت ځوان شاعر او لیکوال فضل آشنا خپل کلام د پښتنو په روانو حالاتو وړاندې کړی.
څه های های دی د ژوندون لالا په کور کې بدبختی ده. د پښتون لالا په کور کې عقل ړوند دی د دشمن پر دیوال لاس دی. بس هم دغه دی یون لالا په کور کې. ته یې ګوره خپل جنت ته به ور ورکړو. راته ناست دی د جیهون لالا په کور کې. او بند پر بند په تور زنځیر باندې بسته یې کله غواړي اوښتون لالا په کور کې. او دا خپل غرونه دی په خپلو لاسو سره کړه. جوړ دی نه کړ روختون لالا په کور کې. او ته شهید سوی ستا سیاسی میراث را پاتې. ته شهید سوی ستا سیاسی میراث را پاتې. راته جوړ دی کړ پهنتون لالا په کور کې. او آشنا ولی د کامی فکر تبلیغ کړي. آشنا ولی د کامی فکر تبلیغ کړي. ورته جوړ دی میژتون لالا په کور کې.
د مشاعرې مهال وکلن مدثر تابان برخوالو ته د پښتو ژبې ځینې متلونه هم وړاندې کړل چې برخوالو یې ډیره ستاینه وکړه.
اول متل دی وای شامل د لارې مل چې سری خولی ډیر دی وو مخه کپی مکاجه خپل خوره هم کلا ده هم بلا ده. پیاز دی وی پنیاز دی وی گوڑا گوڑا وا خلاب با دی خوشه ای چی دب دی ادب نی رنده که دپلا ده هم پوار ده. اخری مطل دی وای چی ماما جیب تلاس که ده خورایی تم پیدا سی.
د مشاعرې په بل برخه کې دولس کلن مساتابان پر تال باندې خپلې زمزمې کولې.
زړه صبر وم نن می دیدن ور سره ګران دې د لیلا لیلا پکلې سمې د باران دې د لیلا لیلا پکلې سمې د باران دې. سوک با خبر لیلا لیوسی سوک با خبر لیلا لیوسی چلے ونائی دی پا دی دن پسی جانان دے دا لیلا لیلا پکلے چمائی دا باران دے دا لیلا لیلا پکلے چمائی دا باران دے.
دا اویز تابان او مزمیل تابان لخوا خاکا هم د دې مشاعري برخه وه.
بچا مې کدا مې وښنه عرف جانا
څک ساده څک ساده
دا مې وښنه عرف جانا
څک ساده
کور خو کور په کلی کې د داسې نه يم خلاص
ولي 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 څو وصولو
ټول چې ورته وکیم تو په چپ دروازه شو دوز دوز یا تا وښنه یا په کلی کې د شربنګ کا وښنه
خو جو کوم مړ چې څوک مش په کار کار لري مې د چا په کار کار نه لرو نو دوی څوک چې مش په کار کار لري
مړه چپ شه د مخه مې چپ شه چې نه زتا وینم نه تما وینی
ولا که در سو راک سم نیمه چا دان می در سره دای کورور می ولا که در سو لاړم
او چې ګور اړ جان د دې خانه خرابې زیدې کول نو شو خدای کول نو شو دې ا د دې جا دې خور کینی دې د پټې زی ور چې دې اګه ګرد د یوړې ار سر په بدمنشي باندې زما صدرې را سکای شي او هغه بابا خور کای دې هغه مقصد مقصد صدرې سره به دی شي د کله کله د مقصد دې د صدرې سره وری کوم د باندې
ته خدای وکړ ما چې ګره خوړل دې
د دې منځري محل وار په وار او پر خپل نوبت شاعرانو خپل شعرونه وویل هوار شاعر د خپل خیال مظاهره کوله چا پکې د یواد ستاینه چا خال او نتکی او چا به د خپل مینې زار د شیر په جبه بیانوي
بیا دی ولونه ولونه زلفی ورانی ورانی په خوب وینم ویروی می توري توري بلاګانی په خوب وینم
دا زموج لسر یک شل دماغونه دا پرموج ی دی تپل دماغونه
یو زیل بران شي د زړه او د دماغ کیسه ډیر سره بیل ده د باز کیسه د زاخ کیسه
د باز
خپل وطن دی د بچیو حاکمیت شي نوم دی ورک د دی بیلار ریاست شي
جوان جبه پجمنه د اولس په نوم سپاره منن وش زلمیانو ګوري چې تابان بکرامات نشي
وای د زمان او د مکان له حد ولاړی انسان ولاړی لا زمان او لا مکان سو سوچ زه وجود لرم ډیر کوچنی دی تصور می لا زمان د خپل جانان سو
ستا دروغ څنګه رښتیا کړم دا منه لای نسم رڼا د علم پر تیارو زور کولای نسم د ارتقا او خپل تاریخ سره جوړه روان یم ستا منجمه د ټټ فکرونه شکولولای نسم
دلته څوک نه ورکوي چاته په تحفه کې اوبه خدایا پیدا کړی د هر کاڼی په سینه کې اوبه زه یو غمی د شبنم نه لرم تر ما ګل ښه دی چې ټوله شپه لري اقباله په قبضه کې اوبه
فرایز د منصبی چې می قضا سو د اغیار هم اغه ورځ گزار په ما سو چې خپل د اسلاف لار زما کړه تر پرون د ممرایي و نن اکاسو
و درېژه روان سړک ستړی سفر څومره دی عقل می په سر بوج دی په ولو می غر څومره دی شکلو ته می ټول عمر د مینې تبلیغ کړی دی او نور د خدای رضا ده چې په چای اثر څومره دی
د تکتوغره په لمن کې د کڅډې مشاعره د ماجیګری په شمال کې پیل سوی و چې د مخستان فورې دوام ولاري د تیارې برخي د مشاعره خوند ځکه یو په دوه کړی چې د روانو بوژغ او د ژیو ژغونه به د شیر سره یو ځای زمزمه کېدل د مشاعرې په پای کې شاعرانو او لیکوالانو خپل پښتني اترونه هم وکړل سمت شبنم مشالې جو کوټه
د خروړي سپیرا تیر سا او تر د مالا لخله بز در تر سما مارانا ساڑا لا سونا خوب مزنگوینا
سمت شبنم د کوټه له مشاعری خبرولو له همدې سره د مشال رادیوی مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي بلونه به د نور او نو مطالبه سره بیا در سره يم ترغه د خدای پامان.